یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو خره غلاست وایم دا مهم مطالب خبرو استانبول په غونډه کې د دولت لخوا د ګډونوالو نوملړ بشپړ شوې اخوا طالبانو لا نه دی ویلي چې ترکیه ته ځي که څنګه لا افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سوله غږېدلې
کلمه پښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګډون هنر قربان کړم
ګل شان به د سرګن شي هو کلشان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی
دا پکتیا اوسی دن کیاو مدنی فعالان دا نڑے والے ٹولنی دا مرستو پا دوام ٹنگار کوی
دی برهنان و وطن هیواد خیر دی پدی شرط چه نړیواله ټولنه افغانستان ته لاغه ورسته هم توجه وکړي
په نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه واوښت تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ننګرهار کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوی افغان فوجیان وایي غزنی کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او چک جمهوریت د اتلسو روسي ډیپلوماتانو د اخراجېدو خبر ورکړ بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو په اړه خبرې وکړې د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي سیاسي او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د نوي فصل په اړه خبرې کړي بیان زیاتوي چې ښاغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعال ونډې ډاډ ورکړ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر راس ویلسن سره هم وکتل د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همداراز په پراختیایي او بشري برخو کې د متحده ایالاتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د یوې کورنۍ اته غړي تیر ماښام په جلال آباد ښار کې ووژل شول د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا پیښه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې داسې مهال شوې چې دغه کسان د تراویې په لمانځه ولاړ وو ښاغلي امرخیل زیاتوي چې 15 تنه وژل شوي د حاجي عبدالوهاب په نامه یو کس زامن او 3 نورې وریرونه دي د والي په خبره لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه د ځمکو پر سر د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده له ننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام او هسکې مینې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې نوی مسؤول وژل شوی د ملي امنیت ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات تیره شپه د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یې د داعش ډلې یو مسؤول کمین چې په حکیم الله مشهور دی د تیښتې پر مهال ووژل شو خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی د ملي اردو ځواکونه د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته د درنې مرجوب لري د اړولو ادعا کوي د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل خان مومن تیره شپه ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې نښتو کې 3 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي او په خبره یې طالبان اوس د قرهباغ ولسوالۍ له بازار څخه په شا شوي او ټوله سیمه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمنی پوځیانو سره مرسته کوي او دا مهال ژوند په خطر کې دی باید ومنل شي. نوموړی د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمنی مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې له ډیره زرو جرمني سرتیرو سره شاوخوا 300 افغان کارکوونکي په دندو بوخت دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. چک جمهوریت له خپل خاورې د 300 روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په 14 کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیه په یاد پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې 14 کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 8 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووځي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. او د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالي بحران په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو او بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه وکړه. دا موافقه شانګهای ته په اقلیمي چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي جان کيري د سفر پر مهال پرون شوې ده. دواړو لورو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې دا موضوع د په جدي او بیړني ډول تعقیب شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په اړه له هغه تړونه ووتله چې په 2015 کال کې په پاریس کې وشو، خو د ولسمشر جو بایدن اداره په جنوري کې واک ته رسیدو سره سم بیرته دغه موافقې ته شامل شوه. تمه ده د اپریل پر 22 او 23 ولسمشر بایدن د اقلیم په اړه د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. د ښاغلي کيري تر سفر د مخه د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اشاره کړې وه چې هیواد به یې په سرمچریزه کې کومه نوې ژمنه ونه کړي. جان کيري له شانګهای څخه جنوبي کوریا ته ولاړ.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې. زه صفی الله ستان اگزام بیا هم خراغ لاس تویم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. رازو د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نوملړ بشپړ شوی دی. د دې شورا د نن یو سرچینه وایي په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوي او ژر به یې نومونه اعلان هم شي. بلخوا طالبان لا چمتووالی نه دی ښودلی چې په دې کانفرانس کې د خپل ګډون او نه ګډون په اړه وروستۍ پریکړه ووایي. د استانبول غونډه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ګڼل کیږي تمه ده د اپریل میاشتې په 24 پیل شي. جزئیات له خپل همکار اورو.
په داسې حال کې چې د استانبول غونډې ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي، د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له وروستۍ کېدو خبر ورکوي. د دې شورا یو وګړي د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې په دې غونډه کې باید ګډون وکړي مشخص شوي او ژر به یې نومونه اعلان شي، خو سرچینه په دې اړه نور ډېر جزئیات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په ځواب کې د افغانستان په هر ډول کانفرنس تقسیم کړی دی، ولې د دې ډلې د نړیوالې ټولنې له غوښتنو سره سره هم دوی خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو بیا جمهور رئیس غنی وایي طالبان د روانې جګړې لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. جمهور رئیس غنی د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 تنو منصبونو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې نن سهار ویلي طالبان د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نشي پیدا کولای، ځکه دا جګړه د اسلامي نړۍ د دنیا علماو لخوا ناروا بلل شوې ده. جمهور رئیس غنی د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په اشاره هم ویلي په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی دی چې دوی وته له دوو کلونو راهیسې بشپړ چمتووالی درلود څو د خپل پلانونو د عملي کېدو او د خپلې خاورې د ساتنې لپاره عملي کړي. هیواد جمهور رئیس دا هم ویلي چې له دې وروسته صفونه معلوم دي چې یو د جمهوریت صف او بل هم د دښمن صف دی. د جمهور رئیس په خبره هغه چې د جمهوریت په صف کې نه دري ګنور واسه په دولت کې ځای نشته او همدا ډول هغه کسان چې د روان جګړې د دوام لپاره نور انتخابونه لټي دا یوازې بهانه او د جګړې دوام دی. افغانستان جمهور رئیس په ملي حاکمیت جمهوریت ولسواکۍ آباد او آزاد خپلواک په افغانستان باندې ټینګار کړی دی وایي چې په همدغه چوکاټ کې به طالبانو سره سولې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی حفیظ منصور وایي چې دوی له طالبانو سره په ځلونو د ناستې غوښتنه کړې خو طالبان نه دي حاضر شوي چې له دوی سره خبرو او د مذاکرې دوام لپاره د خبرو میز ته کیږي. هغه په دې اړه باندې چې آیا طالبان نه غواړي چې دا خبرې دوام وکړي وایي چې قطعي ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. اما هغه څه چې د طالبانو د وروستي ادارې څرګندونه کوي اداره چې طالبان ځنخه کوي چې له دوی سره د خبرو میز ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو بیا تازه یو ځل بیا اروپایي ټولنې پرون وغوښتل شي د استانبول په غونډه کې له ګډون سربیره دي د افغانستان له مذاکره کوونکي پلاوي سره د خبرو دوام لپاره حاضر شي، سو د افغانستان روانه شخړې ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي او د روان جنګ پای ته ورسي.
زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د معلوماتو په اساس موږ ته جزئیات راکړل، دا ویل شوي چې د ترکیې په کانفرنس کې چې تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د اپریل په څلېرویشتمه یعنې له نن شاوخوا شپږ ورځې وروسته پیل شي، د افغانستان له لوري د ګډونوالو کسانو نومونه چمتو شوي دي او تمه ده ژر د رسنیو له لارې اعلان کړي، خو طالبانو بیا ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې. په همدې مورد مو افغان سندرغاړي شفیق مرید سره خبرې کړې دي. شفیق مرید د ترکیې دغه کانفرنس ته خوشبینه ده، وایي کله د پښتنه وشي چې هنر غواړي که سوله دی حاضر دی چې د سولې لپاره د خبره له خپل هنره تیر شي. له شفیق مرید سره دغه مرکې ته مو راووله.
زه چې دې نړۍ ته راغلی یم سترګې مې خلاصې کړې او ځان مې پیژندلی، نو ما په دې هېواد کې سوله نه دی لیدلی. زه تل د جګړو د بدبختیو د ناامنیو ناخوالیو شاهد پاتې شوی یم. زموږ ټول هېوادوال زما په شمول د سولې ډېر تږي دي، ډېر وږي دي. داسې ډېرې غونډې پخوا هم تیرې شوې دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نو زه او زما هېوادوال دې ته هیله من یو دعا به کوو چې له خیر سره دا غونډه مثبته نتیجه ورکړي او زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی مرید، هنر ته سوله څومره ضرورت ده؟ آیا ورته اړ دی؟
د موسیقي هنر تل د سولې ورورولۍ او د یووالي په برخه کې مثبت ګام رولولی ده. او که په هېواد کې سوله نه وي نو زموږ هنر وده هم نشي کولی، او که په هېواد کې سوله وي موږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی موږ کولی شو چې له نورو هېوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسې په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر او د هغوی د خوښیو په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډو وړون هنر قربان کړم، ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي. او زه به ځان ډېر طالبمن وبولم چې زما هېوادوال د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د بلال یې قربانه، زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هېوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هېوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بده سرگنشی ہو، خکل شان بده سرگنشی پخندا بده تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چلوی افغان زمامین زمازان افغانا خایستا افغانستانا د بلال خوګه اذانا د ملالیا قربانا
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چمتو دی چې د افغانستان لپاره او د خلکو لپاره که لده پوښتنه وشي چې سوله غواړي که هنر خپل هنر تیر شي او سوله وغواړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس مو هم رابولم چې د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د شمال سویل د دهلیز باندې په چټکۍ کار روان دی او په کم وخت کې به افغانستان له جنوبي آسیا سره وصل شي. د دغه وزارت ویان خلیل احمد امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دهلیز څو برخې لري چې ځینې برخې بشپړې شوې او په ځینو یې کار روان دی.
د افغانستان په زړه کې دا تیریدونکی سړک به د افغانستان شمال او جنوب خورا ډېر سره نږدې کړي او له دې لارې به د منځنۍ آسیا او سویلي آسیا ترمنځ هم هغه ترانزیت ته لاره برابره شي.
هغه زیاته کړه دا دهلیز له بلخ تر کندهاره پورې غځېدلی چې له سمنګان، بامیان، دایکنډي او روزګان ولایتونو څخه تیریږي او بیا کندهار ته رسیږي. د افغانستان مرکزي آسیا له سویلي آسیا سره د تورخم بندر له لارې نښلول شوي چې سلنګونه او ماهیپر د بار وونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ ستونزې ګڼل کیږي. د ټولګټو وزارت وایي چې د شمال سویل دهلیز به له یوې هموارې لارې څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل او پراختیا کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال په نورستان کې په سل جریبه ځمکه کې د چارمغزو عایداتي ځنګلونه جوړیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د چارمغزو ونو لپاره مساعده هوا لري. هغه زیاته کړه چې د مرکز پارون په ګډون په اړوندو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا او ودې لپاره هڅې پیل کړي چې په ترڅ کې به د دې ولایت د ځنګلونو پراختیا ته زمینه برابره شي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې د ټولو سیمه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې ده او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ شل پوله، یو پونډ 115 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د کرونا په اړه راپور ته مو اوس توجه را اړوم. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له کبله د مړینو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت. بلخوا په نړۍ کې د کووید 19 پر ضد د واکسینو کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ دی. د برازیل، هندوستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کرونا د وبا وروستۍ څپې ډېر ځپلي هڅه کوي په خپلو وګړو کې د دې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. تفصیل له اجملانده ورو.
تیرونه په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووید 19 ناروغۍ سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شوو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د کووید 19 د ورځنیو پیښو شمیر لا هم زیاتیږي او دا مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې ښایي دا وبا لا هم نړۍ کې په ورو کېدو نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووید 19 برخې یوې مشرې ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ غوښتل د کرونا وبا د پیل 14 میاشتې وروسته هم پکې واوسو. په برازیل کې دا مهال د کرونا له کبله په ورځني ډول 3000 کسان مري. په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې 1/4 برخه د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کرونا وضعیت له قهرېدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس د شپې هم خلک کار کوي. د کرونا د زورورې څپې سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو 1/4 برخه بشپړ واکسین شوي دي. خو په تیرو دیر شو ورځو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووید 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپلو وګړو 60% ته لږ تر لږه د کووید 19 واکسینو یوه ستن ورکړي. دې هیواد چې د جنوري په پای کې په ورځني توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس په کې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 ته راښکته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپلو وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو په رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تېره اونۍ په هرو 40 ساعتونو کې 180,000 نوې پیښې ثبتې دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله 3 چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوي ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګېدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډېر ځوانان د کووید 19 په جدي او شدیدې بڼې اخته کېږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایرس د خطرناک او ژر خپرېدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شوه له څپې سره مخ دي، او په دې لویه وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شوو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښت دی. راپورونه وایي چې دا مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل سار په خونو کې نږدې 6000 په کووید 19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پیل راهیسې نه و تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوي. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډې دي، خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې خلکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دوی وایي که له افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري، د یادو ځواکونو وتل به د دې هیواد پر حالاتو ډېر اغېز ونه کړي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او روڼ اندي وایي که چیرې نړیواله ټولنه دې ته ژمنه وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنیو ځواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډېر اغېز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په یوه پټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته لږ وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نه شي او د ګاونډیو هم دا تعهد واخیستل سي تر څو په افغانستان کې جګړو ته زمینه برابره نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سر ته ورسوي. له هغې پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجه وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو ته ورلغاړ د استقبال موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅې وکړي، او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو ته ورلغاړ د کاغوي جګړې ته دوام ورکړي، نو دا به تاریخ بے پرې ډول ثبت کړي او راتلونکي به نور نسلونه په دوی باندې ډېر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپل منځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدا دی چې د بهرنیانو وتل افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ډېر ستر فرصت دی، له دې نه باید ګټه واخلي او په خپلو کې باید سره کښېني او دا مسله سره حل کړي. او راتلونکي کنفرانسونه چې په نړیواله کچه دي په خپلو کې دغه مسله حل کړي او په خپلو کې سره کښېني. افغانان کولی شي دغه مسله حل کړي، ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي، خو موږ باید خپلو منځو کې دغه حل کړو.
د پکتیا اوسیدونکی حبیب الله سراب وایي د دوی تمه دا ده چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږ تمه دا ده
افغان حکومت نه چې امریکا سره پیو داسي هوکړه باندې سلام مشوره وکړي چې دوی کوزي هم افغان ځواکونه باید حمایت کی دوامدار حمایت کی او داسې نه چې د تیر پسیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي. نو یو تضمین باید ترې واخیستل سي او له هغوی وروسته باید دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او په ټوله کې یو شمیر افغانان داسې مهال د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوي پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
وربشو نورستان ته هلته خلک لا هم د څارویو او وړیو او ژغنو جامع جوړوي. د نورستانیانو په خبره دوی په یخو واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړیدونکي کالي ګرم دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوې وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل
ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه وروسته په صابون باندې داینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې مونږ ورته ویرانشه وایو هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې هغه وروسته یو غونډاری را اخلي هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پار استعمالیږي دغه نه لیک ډبل غوندي چین واغه بیا اوټ د پار استعمالای.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د ساروي ول سرابلو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شي بي نو په ګډه په کورونو کې ل برابر وکړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په غاړه ده چې بلې خوله ده زمونږ رواج کې دي اوس هم دي چپن لرو په تاغم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوجغنو او وړیو جوړیدونکې جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکی بیا وای هڅه پیل کړی چې په نورستان کې لاسی صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړی کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي او هر کال